دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ما د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو هر کله کوم د اسیا زړه استانبول پروسی نهم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړپوړي پلاوی په مشي دی غونډکی د ګډون لپاره دا دوشنبه خار ته رسیدلی. دا مدیدی خبرونه دا سر موضوع دا نور ریپورتونه هم لرو خو خبرونه اورو دا دی سات خبرونه نوریاس نوری وړاندی کهی.
پا پیل کرده چو مهمو خبرونو سر لیکونه د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. اور وژونکي لا هم د اندونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګېدلي اور د مړه کولو هڅه کوي. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. دا غونډه چې د دې پروسې نهمه ده د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي او په دوهمه ورځ به ورته افغان ولسمشر اشرف غني او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویناوې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غني په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من ده چې دا غونډه به چې د شاوخوا اولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت د سیمې د هیوادونو اقتصادي سیاسي او امنیتی همکاریو پراختی.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوې او سګنۍ غونډه یې داسې مهال جوړیږي چې په پام کې ده په راروانه اپریل میاشت کې استانبول د افغان سولې د یوې بلې مهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتي مسؤول د نیول کېدو خبره کوي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسؤول په شیرزاد ولسوالۍ کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې له دو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول شوی دی. د عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوز لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. لکه چې د برما پوز قدرت په لاس کې اخیستی او پر کودتا ضد مظاهره چیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستلي. تېره شنبه تر 90 د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر بایدن پرون په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غوسه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چیانو په وړاندې شوی تاوتریخوالی غندلی او د نه منلو وړې بللی دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې څرګندېږي چې د لسګونو هیوادونو پوځي مشرانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېره شنبه په یوې ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکاري د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیسټم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر به د پاریس له تړون او د روغتیا له نړیوال سازمان سره بیت د یو ځای کېدو تر څنګ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د جو بایدن د ادارې د همکارۍ پر دوام بحث وکړي. د امریکا پخوانی حکومت د پاریس له تړون څخه وتلی وه او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یې همکاري کمه کړې وه. انتوني بلینکن به د امنیت شورا د یوې جلسې مشري هم وکړي چې په سوریه کې به پر بشري وضعیت او په دغه هېواد کې د اوربند لپاره د امریکا پر ملاتړ به پکې خبرې وکړي. اور وژن کې لا هم د انډونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګیدلې اور د مړ کولو هڅه کوي. دغه اور د تیرې شپې په نیمه کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ چلوي لګیدلې دی. چارواکي وایي 15 کسان په روغتون کې بستر شوي چې سوځیدنې جدي دي او 15 نور برسیرن سوځیدلې دي. له نږدې کلي څخه په سلګونو اوسیدونکي نورو ځایونو ته لیږدول شوي دي. د تیلو دغه تصفیه ځای چې د پلازمینې جاکارتا د ختیځ په 200 کیلومتر کې دی، د ورځې 1,25,000 بیرله تیل تصفیه کوي. په انګلستان کې نن دوشنبه د کورونا وایروس له کبله د لګول شو بندیزونو کمولو دویم پړاو عملي کیږي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا هم له خلکو د احتیاط غوښتنه کړې او ویلي دي د اروپا په نورو برخو کې د دغه وایروس د مثبتو پیښو زیاتوالی او د وایروس نوې بڼې لا هم یو ګواښ ګڼل کیږي. په انګلستان کې پر کور د پاتې کېدو امر په داسې حال کې نرمیږي چې په بهر کې تر شپږو پورې کسان یا دوې کورنۍ پر یو ځای سره راټولېدای شي. دا تازه مقررات به د سپورت اماتور ټیمونو ته زمینه برابره کړي چې د تینس، ګولف او په بهر کې د لامبو وهلو فعالیتونه بیرته پیل کړي. په بریتانیا کې د یکشنبې په ورځ د هغو بالغو کسانو شمیر له 1.5 میلیونو واوښت چې د کورونا وایروس لومړی ډوز واکسینې ترلاسه کړی دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ او وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د آسیا زړه استانبول پروسې نهم کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د یو هیئت په مشرۍ پلازمینه دوشنبه ته رسیدلې ده.
دا سفر د دوه ورځو لپاره دی. په کانفرنس کې د اشتراک تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس، د تاجکستان جمهور رئیس، د هغه هیواد له صدر اعظم او د
په دې اړه په ریپورت سربیرا اوري چې په پاکستان کې یو شمیر سیاستوالو د پښتون ژغورنې د غورسنګ د مخکښ غړو نیول غندلی او دایې پارون کې کار بل لدی. د پښتون ژغورنې د غورسنګ مشران او یو شمیر غړو وروسته لاغي ل یو لاریون سره د یو ځای کېدو په موخه راووتل چې یوونه مخکې د 15 تنو ځوانانو مړی ومندل شول چې شکنجه شوی او په بد وضعیت باندې وشل شوی دي. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. د کابل چاپ د نن ورځ زیو رسپانو ته کتنه هم لرو. همدارنګه به دا واوري چې په کندهار کې د زعفرانو کرکیله ډیره شوې ده. په دې موضوع له کندهار یو ریپورت لرو. په کونړ کې د خونځیو د وضعیت په ځانګړې توګه په غسیمو کې چې طالبانو تر واک لاندې دي څنګه دي، دا موضوع هم په دې خبرونه کې څېړو. که تر پایه را سره وي یو شمیر نور ریپورټونه او همدارنګه د دې اونۍ بحث چې د سولې په تړاو په وروستیو طرحو راڅرخي هم له یاده مباسي. ازادي راډیو دا د آسیا زړه استانبول پروسې نهم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړپوړي پلاوي په مشهد غونډه کې د ګډون په موخه پلازمینه دوشنبه ته رسیدلې. جمهور رئیس غنی په دې کانفرنس کې له ګډون وینا سربیره له تاجک سیال او یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې اصلي هدف د افغانستان د سولې پروسې په اړه د رامنځته شوې اجماع پیاوړتیا او ساتنه ده. زما همکار را سره د تلیفون په تماس کې دی. ستړي مشي نور تفصیل لته اسوور.
بلان صاحب، د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د آسیا زړه استانبول کانفرنس نن هم غونډه کوربه ده. دا کانفرنس په دوه ورځې یو کوربه توبې د افغانستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو فرغانه ده. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار دی ول ور پوری پلاوی په ملتیا دوشنبه ته رسیدل. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د واخان میناپال نن ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس غنی با په دې کانفرنس کې له ګډونه وینا سربیره د خپل تاجک سیال او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. د وویل
دا سفر د دوه ورځو لپاره دی. په کانفرنس کې د اشتراک تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس، د تاجکستان له جمهور رئیس، د هغه هیواد له صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا باندې لیدنې او ملاقاتونه ولري.
د آسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس کې د افغانستان د ګاونډیانو سربیره د 50 هیوادونو او سازمانونو د بهرنیو چارو وزیران، سفیران او ځانګړي استازي ګډون کوي. د د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ یعنی نن دوشنبه د ګډونکوونکو هیوادونو لخوا په خبریدونکو کې ګډي اعلامیې کار کیږي. خو د کانفرنس مهم او رسته به سېشنبه ده چې جمهور رئیس غنی او د هغه تاجک سیال امام علي رحمان سربیره به پکې د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي ګډون وینا وکړي. خدا سي محل چې د افغانستان د سولې خبرې تر بل هر وخت حساس پړاو ته رسیدلی او تر پای تمل چې د استانبول غونډه هم راتونکو ونیو کې وشي، د دې غونډې اصلي موخه پر افغانستاني اغیز کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد
اصلی مخه د افغانستان د روان سولې مذاکرې او د سولې د بهیر د ملاتړ د دې بهیر د تقویت او بریا په مخه د سیمې هیوادونو د ګاونډي هیوادونو د نړیوالو نویو هیوادونو د اجماع رامنځته کول او د هغې استمرار ده. بله عمده موخه د سیمې هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د همکاریو لا پیاوړتیا ده.
د افغانستان حکومت هیله کوي چې دا کانفرنس د سولې روان بهیر په اړه د سیمې د مهمو هیوادونو ترمنځ د یو واحد دریځ رامنځته کېدو کې ډېره مرسته وکړي. افغان حکومت داسې مهال د سولې په اړه د همغږۍ لا پیاوړتیا په لټه کې ده چې امریکا هم د دې بهیر د ګړندي کولو او بریا لپاره ورځ تر بلې هڅې چټکې کړي. تازه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. ښاغلی بلنکن سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویلي:
Everyone recognizes that there's no military
هر څوک پوهیږي چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري، نو هلته باید یو سیاسي جوړجاړی وشي. دا سیاسي جوړجاړی چې د افغانانو لخوا د یو ګډ تفاهم په پایله کې رامنځته شوی وي، نو له همدې کبله موږ پر ډیپلوماټیکو لارو هم کار کوو او خپل نظریات مل افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي دي.
انټونی بلنکن هم د سیاسي حل لپاره د سیمه هیوادونو هڅه اړینه بولی او په دې برخه کې د ترکیه غونډه مهمه ګڼي، چیرته بچی ملګری ملتونه هم حیاتي او تلپاتې ونډه ولري. خو اساسي پوښتنه چې مطرح ده د افغانستان د سولې پروان بهیر کې د ګاونډیانو او سیاسي او د سیمه هیوادونو د دریز یو والي ده. دا هیوادونه به د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغو وشلو طرحو په اړه چې افغان حکومت، امریکا او طالبان یې لري څه ډول یو واحد لیدلوری ته ورسیږي.
دوستانو و موریدل چې د اسیا د زړه استانبول پروسې نه هم کانفرنس نن په دوشنبه خار کې پیلېږي او د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشي یو لړ پورې هات له کابل د ګډون لپاره پلازمینه دوشنبه ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وايي په ورستوي څور لسکلون کې په دې هیواد کې د معلولینو شمیر یو لسلنه زیات شوه. د دې کمیسون د تازه ریپورت په بنسټ اوس په افغانستان کې د معلولینو شمیر د ټول نفوس په تناسب 13.9% دی. تفصیل په دې ریپورت کې.
شپږویشت کلن متی ولا چې جنگ پر د سترګو لید اخیسته ده. شاوخوا وکاله مخ کې د غزنی پر لار د دوی پر موټر دزه وشو، ځینی ملګری و بجل شول او ځینی معلول شول.
باز کابل آمدم، دلی ترکون زای کردو
بیا کابل ترغلم، دو لیتر وینم زای کړه. دلته پروختون کې کابو شپږ میاشتې د کوما په حالت کې وم. کله چې د کوما ووتم ډاکټرانو مې سترګې استلې وې، نه جوړې دي، ویل یې د وینې جریان نشو بندولای، سترګې و باسي.
دا یوازې متی ولا نه دی چې په دې حالت اخته شوی، بلکې د دې په څیر میلیونونه نور په ورته توګه معلول شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو څوارلسو کلونو کې د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون د تازه راپور له مخې د 1340 لمریز کال نه تر 1399 کال پورې د معلولینو شمیر 12.2% لوړ شوی دی. د یاد کمیسیون سیړنې ښیي چې د هیواد د نفوسو 13.9% معلول دي چې شمیر یې 4,415,000 کسانو ته رسیږي. حال دا چې دا شمیر په 1340 لمریز کال کې 13.1% د ټول نفوس کېده. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د 60% معلولینو د معلولیت لامل جګړه او د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې دي. دغه کمیسیون د خپل راپور لپاره په 200 ولایتونو کې له 1500 معلولو کسانو سره مرکې کړي چې روغتیایي او حقوقي محدودیتونه او په ټولنه کې ورته سپکاوی دوی خپل ستونزې ګڼلې دي. دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی:
تو به اسکه ما کې خوشحالی
داره که ما در قسمت دا وای دو بحثونه د خوخی وردی یو دا چې په کارموندنه کې مو پرمختګ کړ همدارنګ ډیرو ته د زده کړو زمینه برابرې شوې دي چې وصله نه زیاتواله خی دا د دې ښکارندوی کوي چې لکه څه پرمختګ شوه خو مهم بحث دا دی چې موږ نشو ویلی چې ایدال وضعیت ته رسیدلی یو د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د بشر د حقوقو دغه راپور نه رد او نه هم تاییدوي د دغه وزارت ویان ضیاء الحق فضلی آزادی راډیو ته وویل د معلولینو د وضعیت د خوالی لپاره کارونه شوي دي
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رامنځته کول د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت یو له اساسي ګامونو څخه و د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په پام کې لري چې لسکلن ملي ستراتیژي د کابینې مجلس ته وړاندې کړي چې له تایید وروسته به د معلولیت لرونکو وګړو صحي تعلیمي تحصیلي د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټول ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ همغږي رامنځته شي
سره له دې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده خو په افغانستان کې څو کلنه جګړه لامل شوې چې معلولین پکې ډیر شي اوس روښانه نه ده کله به دغه جګړه ختمیږي چې نور قرباني نشي
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی اوس هم رازو څو اقتصادي خبرونه ده
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د سلما بند له 113 کانالونو څخه د سلویختو کانالونو د کار چاري بشپړې شوې او عملا خلک د اوبو لګولو په برخه کې ترې ګټه اخلي د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن نازد رادیو ته وویل چې دغه بند د 200 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 433 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي نوموړي وویل چې د سلما بند په نورو کانالونو هم کار روان دی چې ډېر ژر به بشپړ شي دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو وروستیو څرګندونو کې په سلما بند کې د شته ستونزو په اړه څرګندونې وکړې ښاغلی غنی تېره ورځ د ځوانانو په یوه غونډه کې ویلي چې له سلما بند څخه له تېرو شپږو کلونو راهیسې ګټه نه ده اخیستل شوې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د فورتیسکو شرکت سره د تړون شرایطو په اړه له قانون او پټرولیم وزارت نه وضاحت غوښتي د دغې خونې ویان جنقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې مدنونه د هیواد تر ټولو مهمه او ستراتیژیکه سرچینه ده او دا کار د هیواد د پنګوالو روحي اغیزمنوي د دغه وزارت مسؤلینو تیره ورځ د دې تړون په غبرګون کې یوه خبري غونډه هم رابللې وه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت لخوا د 5 کلونو لپاره استرالیا شرکت فورتیسکو ته د افغانستان د قانونو د سیړنې او سروې تړون ورکول مخکې هم ګڼ خبرګونونه له ځان سره درلودل خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې له فورتیسکو شرکت سره یوازې د قانونو د مطالعې هوکړه لاسلیک شوې ده او دا په وړیا ډول ترسره کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ 15 پوله یو یورو یو نوی افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاوند یو 15 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله زر هندي روپی 100 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 392 افغانۍ
دوستان زموږ غږله ازادي رادیو نو ری اقتصادي خبرونه مو اوریدل په تیرو خبرونو کې مو ریپورت درلو چې پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان وایي د منظور پښتین او ځینو نورو نیول کېدل پارهون کې کار دی دا کسان مستلاغه د پاکستاني چارواکو لخوا نیول شوې دي چې وغوښتلې د وروستیو 5 ځوانانو د وژل کېدو په خبرګون کې په راپورت شوې تراس کې ګډون کړی د موجودې لا څېړن لپاره د مشال رادیو څخه ما همکار عبدالحی کاکړ را سره دی کاکړ سپ خبرونه تستړی مشي دغه وروستي مسایل او لاریونونه اصلا څنګه راپایل شول
اصلا د شمالي او جنوبي د شمالي وزیرستان او بنو ترمنځ ویلاکه د جانخیل پدې کې څلور ځوانانو سونی وړاندې او رکسوي وو کورنۍ حالت چې کم پوجان دي هغه ته یا کم چارواکي ته هغه شکایت کړی خو بیا نه پیدا کېدل یو ورځ راځي وو سوچ به کولې د دوی یعنی دوی داوایي چې حالت یو سپی دغه څلور الکان مندکل او خلق په قهر سوچ دا چا وژل دي د خلکو شک بهرال ال ته په وسلوالو دی یا په ځینو ځایونو کې په چارواکو دی خو بیا ل دی ورسته خلکو یو اونۍ کښینستل او ویل چې د دې باید پلټنې وسی او ځدغه الکان کمې کورنۍ دي دا غو ته مالی مرسته وسی او په سیمه کې کوم وسلوال دي حالت هغه دی پاک کړل سي، دا سیمې دي پاکې کړل سي. خو بهرحال بیا مذاکراتونه او خبرې اترې به کېدې د حکومت او د جرګې ترمنځ، خو بل اخره خلکو دا دړکه ورکړه چې دوی به ځي اسلام آباد ته، او که چېرته دوی دا غوښتنې پوره نه ومنل شوې نو پرون خلک سیدی غره روان سو ل جان خیلو د اسلام آباد په لور په مخ کې پولیسو خندونه واچول. بل اخره الته کې وشک بهون کې ګیس هم استعمال سو، خو دوی بنو تر ورسېد. خو دا موضوع دومره جدي و چې د خیبر پښتونخوا څخه مزراله دی هغه په بیړنۍ توګه بنو ته ځان ورسوي، او ټول شپه دا خبرې اترې کې دی او خلکو کینات غوښتي او تاسو کوټلې کینات نه د پخوا پشان. نو د اوس د جرګې د مشرانو په نام ملک ماویز ماتولی سهار او خپل د حکومت کامران بنگشت حکومت ویان دی، هغه دا ویل چې دوی سهار څلور بجې د نتیجې ته ورسېدل، د دوی غوښتنې ومنلې، یو بسمه له سوالو پاکي د څلور ځوانانو د پیښې پلټنې بکی، د جانخیلو چې څومره خلک نیولې دي چارواکو هغه به یا خوشی کوي بے گناہ او نور با عدالت تراوڑی. او لدی سره په دغه دوران کې چې منظور پښتنس د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی محسن داوړ، او ډیر نیول سوی خلک چې د اعتراض لبورتل دا به خوش کوي. نو اوس منظور پښتین او محسن داوړ او نور خلک چې دغه خوش سوی دي، او دوی خپل دغه اعتراض ختم کړی دی. عمر یې اوس اخیستې، زما اوس خبرې وسر وسوي مشران سره دوی جاني خیر لږي، او دا څلور الکان دوی مړی یې شه دی لاغر وځي اتر وځي وسوي، نو اوس به دوی شخوي.
کاکل سره درته وایي چې په عموما په دغه سی غوندو کې یا په دغه سی لاریونونو کې دی پښتون ژغورنې دی غورځنګ مشان داسې په چټکه توګه نیول کیږي د څه وخت لپاره. د تاسو فکر باندې پاکستاني چارواکي له دغه ډول نیونو نه څه غواړي؟ ځکه چې دغه ډول نیونې خو فکر نه کوي چې د دې په ځای باندې چې هغه حالات کنټرول کړي لا بیرته د خلک ولسی خلک پارول شي.
هغه کې مشکل دا دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ چې لکه راغلي دین او د هغه اصل جوړښت سي دی هغه اعتراض کول مظاهره کول، بل هغه ډیر سپین او مخامخ خبره کوي، او هغه چې کم ځای کې مسله یو مخه په ګوته کوي، نو لاغه وجه ځکه ځکه دوی ډیر وېره ده. او بل د دوی دغه انداز یعنی د سیاست انداز سدي هغه ډیر د احتجاج دی، د پرلت دی، د مظاهره دی. نو چې چرته دوی وی نو هلته خبره چې دا هغه د مقاومت والا وی، کنه د روغی جوړ امکانات په کې ډیر کمی ترڅو دوی ته کوټه لغنی. نو چې کله دغه نیونه وسی نو پښتون ژغورنې غورځنګ کوم مشران دي هغه اوس ډیر محبوبیت لري په خلکو کې، نو یقینا برګونونه وسی. او هم په دې دغه کې په بلوچستان کې یا په کوټه کې چې ډیر لري ده پروند پر هر قسم اعتراضونو پندیز ولګی دی، که څم حکومت ویلی دی دا د کرونا څکم وبا خبرېدو د دغه د مخنیوي لپاره ده، خو هلته څکم چېړونکو دی هغه دا وی چې دا سینې د په پیوستون په کوټه کې مظاهره پیل سي، نو په دې باندې اعتراضونو باندې په قانوني توګه بندیز ولګېدی. نو دغه خبره ده چې کله دغه ولګېږي نو دوی ته نور هم یعنی شهرت هم ترلاسه سي او محبوبیت هم زیات سي.
اوس د تاسو وروستي معلومات خدا خی چې منظور پښتین او محسن داوړ خوش شوی
دا محسن داوړ او منظور پښتین سره ملګری عالمزیب مسجد په خپل ټوئیټر باندې لیکلی او تصویرې مور کړي دي، اوس ګوره دا څومره کار دی چې موږ خوشی کړل سو. دغه یو اړخیزه خبره ده، او تر ډیر حد دا فکر کېږي چې دوی خلاصوي دي، ځکه چې په غوښتنو کې یو غوښتنه ده هم و چې نیول سوي خلک د اعتراض پر مهال نیول سوي دي هغه به خوشی کېږي.
ډیر زیاته مننه کاکړ صاحب. دوستانو په مشال رادیو کې زموږ سینیر همکار عبدالحی کاکړ و چې په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو مظاهرو لاریونونو او همدارنګه د پی ټی ایم د مشرانو د نیول کېدو بیرته خوشی کېدو په اړه سره خپل معلومات شریکول.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سویس کانال کې د بندي پاتشوي بیړۍ یو برخه خلاص شوې او تمشته چې زر د غلاره د نورو بیړیو تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. د بیړۍ د مارچ په 23 په کانال کې بند شو او د لاره چې هر ورځ پرې د نړۍ له دریو برخو یو برخه تیل لیږدول کیږي بند کړه. د چې وروستي پرمختګونه څه دي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې ریپورت شمتو کړی چې اسد الله لودین جزئیات تروري.
د سویس کانال مشر اسامه ربی وایي د دوی هغه بیړۍ چې له څو ورځو راهیسې په سویس کانال کې بند ده اوس یې یوه برخه خلاصه شوې. له دې سره هیلې زیاتې شوې چې د بیړیو د تګ راتګ دغه مهمه لار به بیرته خلاصه شي، خو نه دی ویل شوي چې په کومه ورځ. دا بیړۍ چې 400 متره اوږدوالی او 950 متره بار لري او زرګونه کانټینر پکې بار دي، شاوخوا یوه اونۍ مخکې په دې کانال کې بنده پاتې شوه. له دې سره هغه سمندري لارو تړل شو چې د نړۍ له دریو یو برخه تیل تر تیریږي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د مسؤولو چارواکو له قوله ویلي هغه بیړۍ لا هم خپل کار ته دوام ورکوي چې د باندې پاتې شوې هغې د ټیله کولو لپاره په کار اچول شوي. د باندې شوې بیړۍ یوه برخه وروسته له هغه خلاصه شوه چې لاسو نورو وړو بیړیو د اوبو د لوړ مدو جزر په مرسته مخته شاته کړه. پر فیسبوک خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې د بیړۍ یوه حصه خوري او د بند شوي کانال یوه برخه خلاصوي. په ویډیو کې هغه چغې او نارې هم اوریدل کېږي چې د ژغورنې کارکوونکي د خپل کار د بریا لپاره وهي. د سویس کانال د یوې برخې د خلاصون خبره نن داسې مهال خپره شوه چې له پرون راهیسې د باندې پاتې شوې بیړۍ د ژغورنې چارې ګړندۍ شوي. د سویس کانال چارواکو په یوه خبر پاڼه کې ویلي ژغورونکو د بیړۍ باړۍ ته نږدې 13 متره لاندې د سمندر د تل د کیندنې هڅې پیل کړي. د مصر چارواکو اندېښنه ښودلې که د بیړۍ د ژغورلو چارې بریالۍ نشي اړ دي چې د بار نږدې 13,000 کانټینرونو یوه برخه په کرین له بیړۍ ښکته کړي. دا عملیات بیا څو ورځې وخت غواړي او دغلته د نړیوالې بیړۍ چلونې چارې نورې هم ځنډوي. د بیړۍ همدا مهال 360 هغه نورو سوداګریزو بیړیو ته لاره بنده کړي چې غواړي له دې کاناله تیر شي. د سویس کانال 193 کیلومتره اوږدوالی لري او د نړۍ ټول ټال 12% سوداګري له همدې لارې کیږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مګر آزادۍ راډیو نه اوري. بیرته افغانستان ته راستنیږو. په کندهار کې په وروستیو کلونو کې د زعفران کرکیله ډیره شوې. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې هر کال شاوخوا 50 کیلو ګرامه زعفران تولیدیږي. چارواکي وایي د کندهار اقلیم د زعفرانو د کرکیل لپاره مناسب او جوړ دی. پړی پاموکړی دی رپورټ ده.
شبیر احمد په خپل ځمکه کې د زعفرانو د کشف او بکولو بوختي. هغه په کندهار کې د زعفرانو لومړنی کربندګر دی چې په لومړي ځل په خاکریز ولسوالۍ کې زعفران وکړل. خو اوس د کندهار شاته ترڅنګ په دامان او ارغنداب ولسوالۍ کې هم د زعفرانو کروندې لري. هغه وایي د لګښت له نظره په ډیرو کومو امکاناتو ډیر زعفران ترلاسه کېدای شي او په بازار کې ارزښت ډیر دی چې په دې سره کولای شي د نشي توکو ش بدل شي.
موږ د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د زعفرانو کښت کړی دي. د امان ارغنداب د لیپاینو مینه کې ولی اصلي کښتون په خاکریز ولسوالۍ کې تقریبا دا 2-9 کاله را په دې خوا کړی دي. هلته موږ هغه وخت چې دولت هیڅ زعفران چې ته دغه نه و موږ خپل په امکاناتو د ایراد څخه تخم راوړی دي هلته مو دا کښت کړی دي.
د زعفرانو د دغه کروندګر په خبره چې د زعفرانو راټولول تر نارینه وشدي شکولای سي نو ځکه دوی په خاکریز ولسوالۍ کې تر 50 زیات شدي په کار ګمارلې دي چې په پلان کې لري په شار کې هم په راتلونکي کې د زعفرانو د راټولولو لپاره شدي په کار وګماري.
البته زموږ سره تقریبا در 50 پورې زنانه کارکونکي مصرفې په دغه وخت کې ځکه تر نارینه وشدي شکولای سي ځکه موږ ما درته چې کلونه کې په دې کار اخته یو خپل په امکانات پخته یو. موږ دا سیستم جوړ کړی چې موږ مثلا کورو ته راستول خپل همسایګان یا بلته شوزو ته هغه اندازه مې معلومه کړې چې دا مثلا یو جالب مور وسول او 500 افغانۍ و د ورځې وی شوزي یا یو کورنۍ درې جالب کولې لاسه کولې سو هغه جالب پر سر پیسې 500 شپېته کسانې زنانه به په کار سره اخته وي.
پاین وخت کې د کندهار اوسیدونکو سید ولیوی د یوازې کنداري زعفران استعمالوي ځکه دغه زعفران د کیفیت له نظره ښه دي. هغه وایي یو ګرام زعفران په سل افغانۍ اخلي په چای او پخلي کې ورڅخه ګټه اخلي.
زعفران خپل استعمالوم خصوصا کنداري زعفران واقعاً ستایلو وړ دي. تقریبا زعفران یو ګرام په سل افغانۍ رانی سماو کاروم د زعفرانو ګټې بیخي ډېرې دي. بزګران ورونو څخه د دهقانان ورونو څخه مدا غوښتنه ده چې دوی د لطفا د کوکنارو د کر څخه تیر سي زعفران دی وکړي ځکه د زعفرانو ګټې ډېرې دي.
چارواکی وایي د کندهار اقلیم د زعفران د کرکیلي لپاره ډیر مناسب او جوړ دی. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د زعفرانو د ترویج لپاره نمایشي قطعه جوړوي او کروندګرو ته په اختیار کې ورکوي. هغه زیاتوي زعفران په کندهار کې نوی کښت چې هر کال شاوخوا 50 کیلو حاصلات لري او د کیفیت لارخه شایي تر هراتی زعفرانو لوړ وي.
پدې کې د کرنې وزارت هر کال پروژې لري. منسکالم تقریبا لسونه واخله 15 نمایشي قطعات په مختلفو ولسوالو کې بزګرانو ته جوړ کړی دي ترڅو دغه نوې نبات زیات شي. همدارنګه بعض انکشافي پروژونه د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژونه د انسي موسې هم دلته د زعفرانو او پرواجولو کې او زعفرانو په کښت کې بزګرو سره همکاري او مرسته کړې ده. موږ تقریبا هر کال دغه د څلوېښو نه واخله 50 کیلو پورې زعفرانو تولید لرو.
کندهار د کوکنارو د کښاو تولید لارخه ډیر شهرت لري، خو دغه ولایت بزګران هیله لري چې زعفران په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي. د زعفران